احمد شبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستر محکمې نن پنجشنبه طالبان د ترهګریزو ډلو له نوملړه لرې کړل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي وو. تر دې وړاندې د روسیې د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوملړ وباسي. هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلورویشت ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت، د غلام خان بندر له لارې دوه اړخیزه سوداګري، د دواړو هیوادونو له لارې د بارونکو موټرو تګ راتګ، بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې پکې داسې پریکړې وشي چې دوه اړخیزه سوداګري وده وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشۍ پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د امریکا دول ورډ پوری چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبرې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدلی دی. رویټرز افغانس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی. د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازی له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي. ټرمپ تر دې وړاندې خبرداری ورکړی که ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به برید پرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکو ته ولاړ. رویټرز ځان څرګندوي چې تمره عباس رخچی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا سفر په داس وخت تر سره کیږي چې ټاکل شوې ده دوی ورځې وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي. د دې خبرو لومړی پړاو د شنبه پر ورځ د عمان په پلازمین مسقط کې تر سره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړی پړاو تر خبرو مخکې شغله ویتکوف روسیې ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او رخنده و.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
بیا هم سلامونه. په یو ورځ له کابل اسلام آباد ته او له اسلام آباد کابل ته د پلاو سفرونه په سمانه. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په مشي یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ. له دې سفر سره په یو وخت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشي یو هیئت په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. طالبانو او پاکستاني چارواکو په کابل کې د چهارشنبه د ورځې غونډه مهمه بللې او ویلي دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو بحثونه پکې شوي دي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د کابل د پرونی غونډې په اړه جزئیات، یعنی د چهارشنبه د ورځې د غونډې په اړه جزئیات، د اسدالدین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. دغه ورسپانې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلارې کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساسه بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور له مخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیرو 11 کلونو کې دا شمیر بې ساري وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کومه اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونی لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
زموږ همکار اسدالله الدین راپور ما اوریده. دلته مو د بحث لپاره امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که ګران صاحب له تاسو واورو، کابل او اسلام آباد ته دغه سفرونه تاسو ته څنګه ښکاري؟
مننه کوم قدرمن احمد شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم.
مننه وکړم.
لکه څنګه چې تاسو راپورټر هغه چا چې ریپورت ورکاو اسدالله لودین په خپلو خبرو کې ولید، د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ یا پیاوړی ډیپلوماټ ورته ووایو محمد صادق خان، هغه د یو پلاوی په مشرۍ باندې کابل ته تللی ولو او دوی په افغانستان کې د طالب چارواکو سره د ځینو ستونزو یا د هغه ترینګلتیاو په تړاو باندې چې د طالبانو د واکمنۍ او همدارنګه د پاکستانی پوځي او استخباراتي اسټابلیشمنت په منځ کې رامنځته شوي دي، په هغوی باندې مذاکرات وکړي. دا ستونزې څه دي؟ پاکستان همیشه له دغه څلورو لسیزو څخه په زیاته موده کې په افغانستان کې د هغو افغانانو چې هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان یا د پاکستان په نورو سیمو کې میشت دي، له هغوی څخه یې د ابزارو په حیث باندې یا د کومکونو د جلبولو د وسیلې په حیث باندې بازار موندنه کړې ده. او بل خبره دا ده چې پاکستان له طالبانو سره او همدارنګه دغه ستونزې چې د دوی په منځ کې رامنځته شوي دي، دا د سیکیوریټایزیشن او لاتوري او همدارنګه د جیوپولیټیکو ستراتیژي سره تړي. هغه په څه معنی؟ هغه په دې معنی باندې شي په خپل هر وخت چې په پاکستان کې امنیتي وضع خراب شي، مثال په توګه لکه په بلوچستان کې، لکه په خیبر پښتونخوا یا په نورو سیمو کې، دغه پاکستان استخباراتي کړی او همدارنګه پوځ دغه وایي چې ګویا په دغه کې افغانان ملوث دي، او حتی هغوی دغه شی بی ځایه ادعا هم کوي چې ګویا افغانان د مخدره توکو یا د نشه یي موادو په قاچاق یا په استعمال کې او همدارنګه د تراګریزو پیښو په سمبالولو کې دوی لاس لري، چې دا د دوی ادعاوي د افغانستان مختلفو حکومتونو په خوا رد کړي ولې. یا مثلا رام متهمي، یا مثلا په افغانستان کې همدغه واکمنه اداره متهمي. یو دغه خبره ده. بل خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې د ډیورند استعماري کرشه. د دغو خبرو اترو په نتیجه کې په نړیوالو ډلهیزو کې دغه انعکاس پیدا کړي او همدغه شی دغه ګویا د طالب واکمنو لخوا یا د نورو لخوا د رسمیت بڼه ورته ورکړي چې دا لاوله تر اخیره نه طالبانو منلی ده او نه کوم بل حکومت منلی ده. دا دومه خبره ده. دریمه خبره دا ده چې په خپل پاکستان کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. هغه په بلوچستان کې هر ورځ د پاکستان د پوځ په امنیتي پوستو باندې همدغسې په لویو لویو لارو باندې او په ریل ګاډو په پټلیو باندې په دغو باندې حملی کیږي او دغه هغه څوک یې چې هغه له 1948 کال د مارچ له میاشتې را په دیخوا د پاکستان د پوځي استبلیشمنت په ضد باندې جنګیږي. هغوی همدا اوس هم په امریکا کې د بلوچ امریکن کانګریس په نوم باندې یو ګوند جوړ کړی دی چې دغه ګوند د ملګرو ملتو ته هم یو پیټیشن یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې د بلوچستان ازادي باید په رسمیت باندې وپېژندل شي. هغه پیښې چې په بلوچستان کې د بلوچستان په مختلفو ځایو کې لکه په تربت کې لکه په ګوادر کې لکه په مکران کې لکه په خاران کې لکه دغسې په ځینو نورو سیمو کې په دغه پیشی هر ورځ کیږي.
مننه ګران صاحب.
مثلا پاکستانیانو ته یا پاکستانی پوځیانو ته لکه وینګ کمانډر یا بل ورځ وژلای او شغه په هوایي قواو کې د ډګرمن رتبه ده او دغه سی نورې پیشی. نو پاکستان کوشش کوي چې له طالبانو سره وس هغه اړیکې سي ترنګل سوي ولې
مننه شهاب صاحب که ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې آیا د پاکستان د هیات سفر کابل ته په همدې مفهوم دی چې دوی په خپله خاوره کې دننه امنیتي ستونزې لري او د طالبانو سره شریک کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن شیبر صاحب تاسو درون میلمه او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان داخلي ناامني دومره لویه ستونزه د پاکستان لپاره د افغانستان په حد کې نه ده چې افغانستان دی وکولای شي د پاکستان ناامني حل کړي یا په هغه کې ډېره زیاته مرسته وکړي. دغه اساس باندې د پلاوی دغه سفر نور اهداف له ځان سره لري او هغه د سیمې حالت ته پکتو او د منطقې حالت ته پکتو او نړیوالو تغیراتو ته پکتو چې په نړیوال نظم کې کوم تغیرات را روان دي یا راغلي دي دې ته پکتو باندې ځینې نور اهداف تعقیبوي. زه فکر کوم چې څلور اساسي مسایل د دغه پلاوی په سفر کې نغښتي دي چې لومړی امنیتی اندېښنې له شک پرته لکه تاسو یادونه وکړه چې په غو کې د ټي ټي پی مسله تر ټولو اساسي بحث دی او د ټي ټي پی په مسله کې د افغانستان اوسنیو حاکمانو د خپل واک په لومړیو میاشتو یا په لومړي کال کې یو تیروتنه وکړه او هغه تیروتنه دا و چې دوی په کابل کې د ټي ټي پی او د پاکستانی استخباراتو ترمنځ منځګړتوب وکړ او دا منځګړتوب د دې لپاره یو ثبوت شو چې د افغانستان اوسنی حاکمان له ټي ټي پی سره څومره ژورې اړیکې لري یا خبره او غږ پر ټي ټي پی باندې څومره اغیز او تاثیر لري. نو دا په هغه وخت کې یو تیروتنه و او فکر کوم چې اوسنی حاکمان هم اوس په دې باندې پوښیوي دي. طالبان په دې پوهیږي چې په هغه وخت کې دوی دا تیروتنه کړې ځکه د ټي ټي پی مشرانې کابل ته راوستل. اوس همیشه دوی په مخ دا ورمخل کیږي که چیرته تاسو اړیکې نه لرلای که چیرته تاسو له هغوی سره ډیر نږدې نه وای که چیرې هغوی د افغانستان په جغرافیا کې نه وای نو تاسو څنګه وکولای شوی چې هغوی مو د افغانستان پلازمینې ته راوستل؟ اول ته مو مذاکرات وکړل. دویم بحث دغه د پلاوی د سفر هغه اقتصادي فشارونه او سرحدي ستونزې دي. سرحدي نه بلکې د کرخې په د ډیورنډ کرخې په شاوخوا کې چې کومې پیښې رامنځته شوې په دې وروستیو کې او بیا د هغې له امله بیا تورخم تړلې شوی هغه سوداګرۍ باندې فشار راوړي دا یو بل اړخ دی. ورسره د کډوالو د ایستلو وروستۍ څپه چې متاسفانه پاکستان بیا د هغو تعهداتو خلاف چې موجود دي او هغه یو لغې نه د جنوا کنوانسیون دی چې په جبر باندې په زور باندې د داسې کډوالو ایستل او په داسې حالت کې دا سمه خبره نه ده. نو فکر کوم دا موضوع به هم په دې سفر کې بحث شوي. ولې زما لپاره مهمه دا ده چې پاکستان له افغانستان په اوس حالات کې غواړي څه په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني. نو دغه د بک چینل ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي یا د ټریک ټو ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي لکه دا د په انګلیسي کې ورته نن ګورنمنټل پلاو ترمنځ یا د اشخاصو ترمنځ ورته چلند کوي، نه د حکومت سره خبرې دي او نه هم د یوې نامسؤولې ډلې غوندې خبرې دي. یعنی همیشه مسایل پټ پاتې کیږي، پلاوی راځي، مسایل بحث کیږي او په دې باندې نه خلک خبرېږي او نه اجنډا بهر راوځي.
تاسو اجنډا ته اشاره وکړه، په دې اجنډا کې یو خبره ده د افغانستان لخوا یا د طالبانو له لوري چې کوم څه رابرسېره شوي دي. د دې خبرو په ترڅ کې دوی ویلي دي تجارتي موضوعات باندې خبرې شوي دي او ترانزیټي موضوعات باندې او د کډوالو پر مسلې. پاکستان بیا ویلي دي چې د ټي ټي پی په ارتباط باندې خبرې شوي دي. مخکې تر دې چې په دې ارتباط ستاسو دواړو نظر واخلم، اسلام آباد ته ورسو، له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان را سره په ټلیفون دی. له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي. طاهر خان، خبرونه ته شرخلې د طالبانو کوم پلاوی چې تللی اسلام آباد ته، د دوی د لیدنه کتنو په باره کې تازه څه دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو او کتونکو ته. اوس لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت لخوا یو بیان جاری شوی دا او په هغه کې اسې خو څه پریکړه نه ده اعلان شوی. البته چې کمزنی موضوعاتو ته افغان طالبانو پلاوی اشاره کړې وه، لکه په هغه کې د تلو راتلو د تګ راتګ لارې بندولو خبره شوې وه. نو پاکستان دا اوس وایي چې داسې یو میکانیزم جوړو چې دا کار راتلونکي کې ونشي او لارې بند نشي. د ترانزیت تجارت چې کوم د پاکستان او افغانستان ډیره زړه کومه موافقه معاهده وه، دا هغه وخت ډیر وړاندې پوره شوې دي. هغه تر اوسه پورې دغه تم د 2020 کال کې نو پاغه باندې هم خبرې شوې دي او دغه رنګه شونه کوم ولو خبره هم شوې ده چې هغه هم شي پریک پلان نه شوی او نور هم به ځنه شایان شته. لیکن د سې مونږ او روپ اسلام آباد کې چې کوم دا د اسلام آباد خبرې چې دا روان دي او دا پاکستان استاد چې کوم تللو سورج وړاندې په کابل کې او داغه نوړاندې په مارچ کې میاش کې تللو بیا په دسمبر کې تللو، په دې ټول غونډو کې ځنې شان د تجارت او سوداګرۍ حوالے سره شوې دي. او داسې دلته ملي کې چې کړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې نن هغه په خپل اعلان کړ صورت کې کابل ته ځي، چې کله کابل ته لاړ شي نو دلته چارواکي وایي چې ممکن ده دا کومې خبرې اسلام آباد کې اوس روانې دي، مخکې په کابل کې شوې دي، د دغه په بنسټ باندې په څه موافقه باندې هغه لاسلیک شي. نو بار هغه ته انتظار وباسو.
او طاهر خان او بخشه اخو، بله، د طالبانو د پلاوی د تر سفر مخکې دا خبره کېده چې دوی به د کډوالو موضوع هم یادوي، په یغه باره کې خبرې کې شوې دي ترس؟
بالکل شوې دي، چې کوم بیان 13 شپه کله د طالبانو پلاوی راغله او دلته غوي دلته کډوالو ته وینا اون کړه دا غي سره غونډم درلوده. بیا چې کوم د کابل نه بیان جاری شو پاګه کوم د کډوالو ذکر وو او نن چې کوم د افغان د طالبانو لخوا بیانونه خبرو شوې دي د نن نه غونډه پاړه باندې، نو پاره کې د کډوالو موضوع پاکستان سره یاد شوې ده. لیکن څنګه چې مخکې ما وویل په هیڅ یو موضوع باندې په هیڅ یو معاملې باندې څه اعلان نه دي شوی، څه موافقه نه ده شوې، لیکن د طالبانو د حکومت لاوی خپل نظر د کډوالو پاړه باندې شریک کړي دي چې طالبانو د پاکستان د دغه پریکړې مخالفت کړي دي. دی غواړي افغان تابعیت لرونکي افغان سټیزن کال لرونکي دي د پاکستان څخه لاړ شي او هغه پروسه روانه هم ده. نو دا سیستم نو وینو تر اوسه پوری تاسو خبرې کوم
او یو بل شی
نرمي خولي وي
د صادق خان د کابل د سفر په اړه باندې پاکستانی رسنۍ څه وایي، څه خبرې خبر کړي؟
پاکستانی رسنۍ او زیات کم د صادق خان خپل د دغه سفر په اړه باندې اغه په ټولنیز رسنیو باندې بیا په ایکس پانه باندې لیکلیو او ماغه فوکس کړی دا او پاغه کې خو صادق خان فقط دومره ویلیو چې دا ومه غونډه وا او د 15 سمیاشتو د ځن روسه شوی د ځکه غونډه سمابات کې په د دې پاکستان او د افغانستان چې کومه ګډه کمیټه د تماس یا درابطو اغه په 2023 کال جنوري کې شوی و. دا د روسه بیا غونډه ده. نو پاکستان فقط د صادق خان په حواله دغه ویلي چې دغه حساس موضوعات دي، ستراتیژیک امور دي، پاغه باندې خبرې شوې دي او نور پاغه کې مسته سنې شوې، ځکه تاسو ته یاد وي چې کله تورخم لار تړل شوې وا هغه وخت کې جرګې چې کله پریکړه کړې و چې دغه لار هم بیا خلاص شو او موقتی اوربند هم وو، بیا چې کوم پوسټ طالبان جوړول پاکستان دا ادا کوله چې دا د پاکستان خوره ده، نو هغه فیصله هم دی د کابل د غونډې ته بیا ځنډول شوی چې دی په هغه باندې یو پریکړه کوي، لیکن تیر ورځ خو چې کله غونډه وشوه په هغه کې کوئی څه پریکړه وشوه چې هغه پوسټو سره بس کیږي او هغه چې کوم دی اوربند اعلان کړو موقت هغه کم ځای ته ورسید، پاکستان کې کوم شیان جوړول هغه باره کې څه، نو تر اوسه پورې د دې ټولو سفرونو دا څو ورځو کې چې شوی دی یا اوسنی سفر روان دی
یو حالت خطر چې د دغو سفرونو په ترس کې دا اعلان وشو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته ځي، دا په خپله د دې څرګندونه نه کوي چې یو څه روغه جوړې پخوا دواړه خواوې روان شوي دي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو چې هغه د وزیر اعظم صدر اعظم مختار هم دا سفر د ډېرې مودې راهیسې دا مخکې اعلان شو، تاسو ما د یاد دي په 10 جولای تیر کال خپل باندې اسحاق ډار دا خبره کړې وه چې دیو په یو څو ورځو کې کابل ته ځي، لیکن دا 2 جولای تیره شوه او دا بل کال اپریل هم نیمایي تیر شوې ده، نو دا سفر د مخکې نو کله چې دی د بهرنیو چارو وزیر شو د امیر خان متقید ته بلنه ورکړه چې دی کابل ته راشي، خو بیا هغه تعلقات به پکې اړیکې به خرابې شوې، نو د هغې د وجه دا سفر ځنډېده، ګمان نه کوم چې دا د اوس کې یا څه نوی شی روان دی یا تازه پرمختګونو له امله دا د مخکې یو سفر پروت و، خو مهم ځکه دی چې د بهرنیو چارو وزیر دا به د پاکستان د پاکستان د نوي حکومت اولنې یو اهم وزیر وي چې هغه کابل ته سفر کوي، خدا خبر خصاص درسته چې حالات ډېر ترنګلي دي، حالات ښه نه دي، د طالبانو پاکستاني تعهد په موضوع باندې د پاکستان دریځ اپ خپل ځای باندې دی، نو به ګورو چې امیدونه خو به وي، لیکن چې کله بیا دې لاړ شي کیسې اعلان کیږي هغه ته به انتظار وباسو.
طاهر خان مننه چې په خبرونه کې راسره یو ځای شوي، له وی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
احمد شیبریم د ازادۍ په سپوکي پروګرام کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو دا ده چې له کابل اسلام آباد ته حیات للی دی او له اسلام آباد کابل ته. د پدې خبرونه کې مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب میلمانه دي. مخکې مې دا موضوع یاد کړل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په هغو بیانونو کې چې د دې خبرو په ارتباط شوې دي یو موضوع نه ده یاد شوې چې علت یې څه ده. ګران صاحب که تاسو نن لومړی واورم، طالبان تر ډیره پورې د طاهر خان په راپور کې مو هم مخکې واورېدل چې دوی د تجارت او سوداګرۍ او ترانزیت خبره کوي او کډوال هم یادوي. د پاکستان د هیئت په سفر کې بیا په ټي ټي پی باندې ډېر تمرکز شوی دی.
دقیقه ده شیبر صاحب، زما په نظر باندې چې په خپل هم دغه د پاکستان او د افغانستان د اعلامیو یا د هغه سیاسي میډیا ته ورکوي په دغو کې پارادوکس خبرې دي، یعنی زید ناقص خبرې دي. په دې معنا باندې چې طالب چارواکي چې په کابل کې دي هغوی دا وایي چې ګویا موږ په د ډیورند استعماري کرښې شاوخوا هغه کومې امنیتي او ترانزیتي ستونزې دي، د هغوی د حل لپاره یو میکانیزم د رامنځته کولو په خبرو اترو باندې لګیا یو. او بل خبره دغه هم کوي چې مثلا هغه ستونزې چې په تورخم کې یا مثلا په سپین بولدک یا په ځینو نورو ځایو کې لکه ناوګۍ کې لکه خرلچي، غلام خان، انګوره د په دغو کې رامنځته کیږي، په دغو باندې مو وایي له دوی سره مذاکرات کړي دي او دغه مذاکراتو ته ادامه ورکوو. او بل هغه ستونزې چې مثلا په داخل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او یادې پاکستان په نورو ایالتو کې هغه افغانان چې هلته میشتي او دغه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې هلته میشتي، او دغه خپل تاریخي خاور بولی تر مارګلی پوری. دوی طالبان وایي چې پاکستان یا د پاکستان امنیتی سکتور یا استخباراتي کړي هغو ته ستونزې جوړوي. هغه ستونزې دا دي چې مثلا کورو ته ورننوځي افغانان په حیثیت باندې د هغوی په عزت باندې تجاوز کوي او همدارنګه هغوی ته شکنځلې کوي، سامان آلات یې چور کوي او په زوره باندې له کوره راباسي، بیا یې تورخم او سپین بولدک دغو ځایو ته راولي او جبرن یې د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون په خلاف باندې هغه افغانستان ته هغو کوي، دیپورټ کوي، چې دا د هغه اصولو یا د هغه قانون چې هغه ریهابلیټیشن ده او هغه د ملګرو ملتو لخوا او د نورو هیوادو لخوا منل شوی ده او د غوپ ضد باندې دغه عمل کوي. طالبان وایي چې موږ له دوی سره دغه ستونزې هغو کوو مذاکراتو کې په مخ باندې وړو، ولې پاکستان بیا وایي د پاکستان هیئت چې کابل ته راغلی و لکه صادق خان یا د پاکستان رسنۍ چې ما مطالعه کړي دي هغوی بیا په دغو باندې فوکس کوي چې ګویا په افغانستان کې صادق خان یا پاکستانی پلاوی له طالبانو سره دی ٹی ٹی پی چې هغه ته موجود دی او هغه ته مرکزونه لري او هغه ته
مننه ګران صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د شهاب صاحب نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دا دوه هیاتان سره بیل دي، چې موضوعات سره بیل دي او کنه؟ ولې داسې غوښتنې کیږي او یا په دغسې موضوعاتو خبرې کیږي؟
زه فکر کوم چې د دواړو پلاوو سفرونه او ایجنډاوي سره بیل دي او کوم پلاوی چې پاکستان ته تللی دی افغانستان له لوري هغه یوازې په سوداګرۍ متمرکز دي او د دغه کرښو په امتداد کې چې کوم مشکلات دي هغې په حل باندې خبرې کوي، ولې اصلي خبره له صادق خان سره ده او د صادق خان راتګ کابل ته د هغه بل سفر چې مخکې یادونه وشوه چې هغه کې به اسحاق ډار وي د هغې لپاره هم یو زمینه سازي ده او د هغې لپاره د ایجنډا جوړولو یو برنامه هم ده چې په هغې کې اساسي مسله مطرح ده. اساسي مسله دا ده چې پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په جغرافیه کې لا هم تامین وساتي او د هغې د ښه تعقیب لپاره هغه ستراتیژي او پالیسی چې دوی له پخوا درلوده هغه سره روانه وساتي چې په افغانستان کې یو کمزوري سیستم یا رژیم یا نظام هر څه چورته وي دا حاکم وي او د دوی له کنټرول نه هم ډېر باندې نه وي او ډېر په دومره خپلواک عمل هم ونه کی چې ګواکې بیا دوی ته یو سرخوګۍ جوړ شي.
شهاب صاحب وبخښئ، په همدې برخه کې وبخښئ، د تاسو کوم نظر درلود په همدې برخه کې؟ آیا دغه کمزوري اسلام آباد چې اقتصادي مشکلات لري، قرضونه لري، امنیتی مشکلات لري، دوی کولی شي چې د افغانستان هونی ویلوې جغرافیه په دغه شکل کنټرول کړي لکه څنګه چې تاسو توضیح کړئ؟
زه فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې څلور لسیزې دخیل پات شوې ده او کایوبل هیواد وغوړي چې د افغانستان په جغرافیه کې هغه سي نفوذ ولري لکه پاکستان ممکن میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ولري، لیکن پاکستان په ډیر آسان او ارزانو وسایلو سره او په خپل نفوذ سره کولای شي کنټرول خو به له خبره ده کنټرول به له معنا لري ولې خپل نفوذ ساتلی شي او دا نفوذ د دوی یو هیله هم ده کله چې طالبان
نو کې ساتلی شي وبخشي کې ساتلی شي. مثلا په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان دي، په ځای دي چې د دوی روابط سره نشتی شي او دغه طالبان ډیر مشان په پاکستان کې میشتو نو د نشتې کېدو امکانات ډیر زیات وو، دا روابط سره لري شوی نه دي؟
د لرکېدو اطلاق هم ور باندې ځکه نشي کېدلی چې داسې کوم څه لوی څه هم پېښ شوي هم نه دي. ځینې مسایل پېښ شول مثلا په پکتیکا کې په 2024 سپتمبر و غالبا کله چې پاکستانی الوتکو وزیرستاني کډوال بمبار کړل یا دې ته ورته ځینې تیری وکړل در افغانستان په خاوره،
دغه روابط تمه کېده چې دومره به سره ترنګلی شي چې واقعي اړیکې به یو ډیر کړکېچن حالت ته ولاړ شي. ولې بیا هم هغه څه ونه شول؟ د افغانستان له لوري کوم خبرګون چې اړین دی هغه تر اوسه پورې موږ د ملت د خلکو په توګه یا د ملت د غړو په توګه باندې نه دی لیدلی. نو زه فکر کوم چې دغه سفرونه د همغو اړیکو د تامین او د همغه د نفوذ د ساتلو لپاره نوې وسیلې، نوې عناصر او نوې قدمونه دي. یعنی کله چې پاکستان هیڅ کړي چې طالبان اوس د خپلواکۍ تمثیل کوي، د خپلواک افغانستان خبره کوي، د روسیې سره اړیکې لري، له چین سره اړیکې لري، له ایران سره اړیکې لري، دا اړیکې بعد دومره ډېرې پراخې نه چې ګواکې په هغې کې پاکستان هیڅ ډول رول ونه لوبوي. په همدغه وخت کې دوی بیا فشار زیاتوي، چې له هغې فشارونو نه یو د کډوالو مسله ده، د هغې فشارونو نه د بندرونو مسله ده، چې کله یې تړي، کله یې خلاصوي، کله بیا د ترهګرۍ تورونه افغانستان لوري ته واردوي، کله د بلوچستانو خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي، کله د ټي ټي پی د تنظیم او د انسجام خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي. یعنی دا ټول هغه ابزار او وسیلې دي چې غواړي افغانستان تر خپل فشار لاندې وساتي.
مننه شاب صاحب.
ولې ورته چې نفوذ یې ختم نشي او یا نفوذ حداقل نورم پراخه کړي.
ګران صاحب، دغه فشار چې شهاب صاحب هم اشاره ورته وکړه، دغه فشارونه یو دادی چې دا کډوال افغانستان ته ستنوي. کوم راپورونه چې ازادي راډیو خپاره کړی دي او لکه کوم خلکو سره چې خبرې کړې دي، حتی هغه کسان چې تقریبا 50 کاله په پاکستان کې پاتې شوی دي، هغه هم دومره له پاکستانه بد راغلي دي چې وای بیا به پاکستان ته مخه کوونه. یعنی یو لویه برخه دغه کډوال ځکه چې په سخت وضعیت کې له پاکستانه ایستل شوی دی، فکر نه کوي چې دغه د پاکستان نفوذ مخه همدغه کارونه هم ممکن په افغانستان کې ډېر کمزوري کې د پاکستان نفوذ کړه څنګه؟
ډېر دقیقه دی. ګوریا د پاکستان او د افغانستان اړیکې له پخوانه ډېرې ترنګلې ولې کمجا تاریخی د دوغو اړیکو تاریخی شالید راوس پړو لږه جمله څخه د طالبانو او د پاکستانی پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت اړیکې د صدا د 1990 لسیزې ته رسیږي. هغه وخت کې ګوري په دغه 1990 کې د پاکستان سکیورټي یا امنیتي کړیو د طالبانو پورا وستو کې او همدارنګه د غوی په جوړولو کې رول درلود. بیا ورسره لږه نه دغه اړیکې سره خراب شوي په 2001 کې. طالبانو بیا هڅه وکړه، پاکستان هڅه وکړه چې طالبان بیرته ریورګنایز کړي او بیا یې په افغانستان کې وجنګي. دا د پراکسي جګړې ادامه درلوده. بیا په 2020 کې طالبانو په خپل د پاکستان دغه ستراتیژیکی بریا وبلله، ولې بیا یې ډېر ژر دغه اړیکې سره ترنګلې شولې. اوس زما خپل نظر دا دی چې پاکستان طالبان هغه شیډو پالیسی یا هغه سیوری اچونکي پالیسی چې پاکستان پوځي استابلیشمنت کې غواړي چې طالبان یا د طالبانو واکمنۍ دی غوي تر سیوری لاندې باید خپل حکومت ولی په مخ باندې بوزي، هغه طالبان نه مني. طالبان غواړي سی خپلواکي. دغه جملې څخه وسو ګوري یا طالبانو له چین سره، طالبانو له امریکا سره، له روس سره، له هند سره، چې پاکستان ته هیڅ دی قبلولو ور نه ده، خپل اړیکی یا خپل تماسونه په مختلفو ساحو کې وغځول او دغه ته پراختیا ورکړي. او د رسنیو له لارې هم دغه سې انعکاس ورکوي چې ګویا موږ نور د پاکستان یا د پاکستان د پوځي سولشمن تر تحصیل لاندې نه یو. بل دا د سید اسحاق ډار خبره یا مثلا د صادق خان خبره په پاکستان کې زه چې هلته وم د ضیاءالحق په وخت کې بیا تر ننه پورې هلته د افغانستان او د هند په حق باندې خارجه پالیسي هغه د پوځي د ملکی حکومت چې هغه شهباز شریف ته یا نور حکومتونه ول د غوی په لاس کې نه ده، دا د ډیپ سټیټ یا د هغه پوځي استابلیشمنت حکومت په لاس کې ده او هغه یې جوړوي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان واکمنه طبقه چې هغه همدغه نظامیان دي او استخباراتي کړی دي، هغوی له افغانستان سره یا له طالبانو سره اړیکې د سیکوریټایزیشن او د جیوپولیټیکی ستراتیژي پر نه کې په مخ باندې بیاي. دوی کوشش کوي چې دلته د دیورنګ د استعماری تحمیلي کښې په شاوخوا کې دغه سیمې دوی کنټرول کړي او یا یې په طالبانو باندې په رسمیت وپېژني چې هغوی دغه کار نه کوي. او له بلې خوا دا دی چې دغه په افغانانو باندې چې فشار راوړي په لسګونو زره جبرن دیپورت کوي، د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته رالیږي او د هغوی مالونه ځینې وړي او حتی د یو ان ایچ سی آر دفتر ته یې نه پرېږدي چې هغوی ته دغه کومکونه ورسوي چې افغانستان ته پیرای شي. دغه هغه پالیسي ده چې پاکستان یې په مخ باندې بیایي. دغه مذاکرات که و هم سي اسحاق ډار کابل ته راشي او یا مثلا دغه نورالدین عزیزی چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه هلته د تجارت په حکله باندې موافقې که سره وسي، زه فکر کوم د دغو عملي بڼه به ډېره ضعیفه وي. دا ځکه چې موږ له پاکستان سره پخوا هم د افغان ټریډ اګریمنټ تر نامه لاندې قراردادونه لرل. سیدا پخوا ډېر پخوا په 1955 کې چې زما په یاد دی هغلته د افغانستان ډېر پیاوړی سفیر ولو عبدالحکیم طبیبي بالوسي وس وفات شوی ده، د هغه له خوا تر هڅوي وله. نو خبره دا دی چې پاکستان هغه څه چې قراردادونه هم له افغانانو سره کوي بیا په هغوی باندې عمل نه کوي او دوی غواړي چې په خپله طالبان د دوی تر هغو لاندې، د دوی تر پالیسۍ لاندې یا د دوی تر عوامرو لاندې
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب، ستاسو هغه مخکنۍ خبرې ته که بېرته راوګرځو چې پاکستان غواړي چې تاسو وویل چې فشارونه واردوي چې هغه له کنټرول له حده په کابل کې واکمن طالبان ونوځي، څرنګه فکر کوي چې نن سبا دغه طالبان له هغه حده وتلي دي او کنه په همغه چوکاټ کې پاتې شوي دي؟ دا تازه خبر مو دا درلود چې روسیې له تور لیست دوی ایستلي دي.
دا خپل لغت بیرته لږ اصلاح کړم. په نړیوالو اړیکو کې د کنټرول او نفوذ ترمنځ یو تفاوت دی. نو فکر کوم د پاکستان مسله اوس د نفوذ په برخه کې ده. نو بیرته دا مسله د نفوذ په حد کې تشریح کوو. کم تازه خبر چې راغلی د طالبانو له تور لیست د نوم ایستلو په برخه کې د روسیې اقدام یا د هغوی نور سیمه ییز تحرکات، په دې وروستیو کې د ایران سره طالبان ډېر نږدې شوي دي، د هند سره د هغوی اړیکې چې پاکستان یې په اړه باندې بیا بیا اندېښنه هم څرګنده کړې ده، د امریکایي پلاوی راتګ او د بندیانو خوشي کول د امریکانو، دا ټول هغه علایم دي چې ښیي طالبان د خپلواکۍ د لاز یا تمثیل لوري ته روان ښیي یا طالبان کوشش کوي چې هغه نفوذ چې په دوی باندې اتهام واردېږي دا هم د خلکو په اذهانو کې او هم په واقعي صحنه کې، لکه څنګه چې قدرمن میلمه وویل، دا وښیي چې نور موجود نه دی او دوی په خپلواک ډول باندې د افغانستان چارې پر مخ وړي او ټولې پرېکړې هم خپلواکي دي. لیکن د پاکستان تلاش او کوشش او هڅه دا بیا هم روانه ده، دا دریږي نه. دا کدی یو پلاوی په حد کې، دا کدی څو پلاوی په حد کې، دا کدی عملی فشار په حد کې
د پاکستان هڅې چې روانې دي. مخکې دا سوال ما پرې شکل لته سوکو چې په دغه حالت کې چې پاکستان په خپله کمزورې شوی دی، پاکستان په داخل کې مشکلات لري، پاکستان امنیتي مشکل لري، اقتصادي مشکل لري او سیاسي بې ثباتي او ډول لري، په دغه شرایطو کې دوی کولی شي چې همدغه نفوس په افغانستان کې خوندي وساتي او په دغو سفرونو کې دا نتیجه ترلاسه کړي؟
په پاکستان کې د دوی د همدغو ستونزو د حل لپاره د افغانستان مسله د یو عنصر په توګه یادیږي چې ګواکې له دې نقطې نه د دوی ستونزه حل کېدای شي. نو ځکه به دوی د نفوذ د ساتلو هڅه کوي. که مثلا د دوی یوه ستونزه د نامنۍ مسله وي، په دې نامنۍ کې فکر وکړي 50% د ټي ټي پي رول دی. نو که چېرته دوی له افغانستان سره خبره کوي یا د افغانستان کې دوی خپل نفوذ ساتي، معنا دا چې دوی هلته خپله ستونزه حل کوي. نو ځکه که د دوی حالت حالات سیاسی حالات اقتصادی حالات یا امنیتی حالات ترنگلی هم یی د مسلې د حل په معنا باندې یا د مسلې د حل په موخه باندې دوی له افغانستان سره یا د افغانستان له حاکمانو سره د اړیکو په حد کې د نفوذ په حد کې دوی دا اړیکې ساتلی شي او بیا به مخته ځي. بل مسله د اقتصادي حالت ما مخکې کوچنی اشاره ورته وکړه چې د پاکستان د افغانستان کې د نفوذ ساتلو لپاره ډېر لوی لګښت اړتیا نه لري. دوی څو لسیزې ښکېل پاتې شوي دي، د دوی ژورې اړیکې حتی په ځینو هغه سیمو کې چې پولې ته نږدې دي، په قومي خلکو کې، د خلکو ترمنځ، د سیاسونو ترمنځ. هر کله چې په افغانستان کې یو بحران پېښ شوی تاسو وګورئ د اساسین سیاسونه اخر چیرته ځي. حتی دغه جمهوریت چې په اخره ورځ سقوط شو په 2021 کې اکثره سیاسون چیرته ولاړل؟
فکر نکوي او بخښه شهاب صاحب فکر نکوي چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو 15 کلونو کې دا تبلیغ ډیر زیات شوی دی چې په هر ځای کې پاکستان شته. پارلمان وای له پاکستانیانو ډک دی، کابینه وای د پاکستان خلک پکې شته، قومي خلک. دا افغانان په خپل یو بل تورنوي چې دا د پاکستان سړی دی، دا له پاکستان سره ارتباط لري. دغه ذهنیت یو وخت پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی و چې افغانانو ذهن په خپل د پاکستان غلام کړی دی. فکر نه کوي چې دغه تبلیغاتو یو ډول په افغانانو باندې د پاکستان اثر رسوخ زیات کړی؟
مسله دا ده قدرمن شي بر صاحب چې پاکستان خپل اهداف په داسې جامه کې راغوټه کړي دي چې هغه د افغانانو له عامه اذهانو سره ډېر ښه برابرېږي او په ډېر اسانۍ سره دغه ټاپې هم پکې وهل کېدلی شي چې دا د پاکستان کس ته یا د پاکستان ته جاسوسي کوي. نو په دې کې هغه حقیقي سړی هم ورکی چې اوس د پاکستان کس څوک دی. له شک پرته د افغانستان په ملت کې که ټول پوښتنه وشي یا د افغانستان له خلکو پوښتنه وشي، 90% زه په ډاډ سره ویلی شم چې د افغانستان خلک د پاکستان د ټولو هغه کړندارو مخالف دي چې دوی په 13 کلونو کې څه کړي اوس یې هم کوي. لیکن د دې سره سره بیا هم په پاکستان په افغانستان کې کافي نفوذ اوس هم لري. سمه ده چې دا تبلیغ به شوی، ولې دا تبلیغ په پښتو کې متل دی چې شمال نه یې ولې نه خوځيږي. له شک پرته دوی
خدای شمال ته خپل افغانانو پکې شي ده و شاب سه
د کې هیڅ شک نشته. یعنی که افغانان خپل له دې سره ملګری نه وینو پاکستانای خو نشي راتلل.
نه په دې تبلیغ په برخه کېم، د تبلیغ په برخه کې د څه چې وزګوره د افغانان یو واجب تور پوری کوي وای فلانای د پاکستان سړی دی. وزګوره که یو څوک د استخباراتو غړی وي نو خو هیڅوک په دنیا کې څوک ترې خبر نه وي، یا تاغه د پاکستان د استخباراتو غړي باید خبر نه وي، ځکه د استخباراتو غړي خو د علني نه وي کنه، لکه افغانان چې ډیر واضح تور پوری کوي.
یو جناب شي ورسره د داسې استخباراتي ماموریت مسله ده چې یو څوک د عملاً د استخباراتو په یو ټاس کې ګمارل شوی او هغه د خاصه وظیفه او ماموریت ترسره کوي او دا بحث دی. یو د نفوذ لرلو په حد کې دا بحث دی چې کله یو سیاسي سره اړیکې لري، له سیاسون سره اړیکې لري، کله چې د ځینې معلوماتو ته اړتیا کیږي، یا د سیاسي تو په چوکاټ، یا د ملګرتیا په چوکاټ، یا د ګاونډي تو په چوکاټ، تا خپل معلوماتو ته لاسرسي پیدا کوي، یا که ځینې کوچنۍ غوښتنی یو غږ پورته کوي په هغه حد کې د ګاونډي تو او د ملګرتو په دې چینل کې ورسره ځي. ولې مطلق د استخباراتي بحث یا چې دا موږ خپل افغانانو ذهنونه داسې جوړ کړي، زه په دې حد کې سره موافق یم. جناب شي برسر تل شک پرته پاکستان حکومت را هم قوی نه دی لکه موږ چې په خپل ذهنونو کې وایو چې خدای په کوڅه کې دی، په پارلمان کې دی، په وزارت کې دی، په ریاست کې دی. ولې دوی خپل اهداف په داسې جامع او داسې کلمو کې راټول کړي چې هغه د افغانانو هم یې د ګټو په چوکاټ کې ورته تعریف دلای شي او هم یې د اماز هانو کې آسانه پچ کاری کوي. مثلا دغه د کډوالۍ په بحث کې دا اوس چې کومه لوبه دوی کوي، زه په دې باندې ډاډه یم چې دا اوس ټول افغانان چې په پاکستان کې دی، د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې پراته دي، دوی وغواړي چې په یو ورځ باندې افغانستان ته لاړ شي. پاکستان په دې هیڅکله نه دی خوښ. دوی به هیڅکله ونه غواړي چې دغه د فشار وسیله په دومره اسانۍ سره له لاسه ورکړي. خو ولې له دې سره سره بیا هم هر ورځ همدا شی بیرته د ګټې په توګه هم کوي، شاید یو دلته فشار راوچېدی تاسو نه قانون یې بیا به بیرته موږ ورځو ورته بازارۍ کوو چې ښه خیر تاسو د موږ اتوان مه راوباسئ. دوی به بیا په مقابل کې څه غواړي؟ ښه چې موږ د تاسو اتوان نه راوباسو، نو بنا په دغه اساس باندې تاسو دغه مسایل له موږ سره شریک کړئ، دغه مسایل د موږ له خوښې پرته مه کوئ. دغه د نفوذ بحث یې په دې کچه کې دی. یعنې موږ داسې دانش کولای چې د پاکستان عملاً مامورین او استخباراتي کسان د افغانستان
مننه مننه. یو اوریدون کې یو دغه سره سره دی دوی به هم راوخلو اسریب سپو کې پروګرام لري. د پروګرام موضوع مو ده د اسلام آباد او کابل روابط او روسیو کې د دوی سفر ده. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشی بر صاحب تا او ټول اوریدونکو ته علی رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني
ډیر مننه. زه د ډیر وخت وروسته ستاسو یو همیشنه اوریدونکو وسانه يم د هلمند څخه. زه خپل نظر یم چې بر صاحب محترم چې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو اړیکې وسې به خسره کړي چې نه دي وس خو یو دا کټوال چې ډیر زورې پریښې دی د افغانستان خلک ډیر وته په غوسه شوی دی. پاکستان ته چې ته ولې مسلمان وادي او دا رقم چې مونږ کوي ته خو اسرائیل نه چې دا رقم ظلمونه پر کوي په افغانانو خورا اړه چې نو کوي په سم وضعیت خو ورسره وکړه د سیمه کوي چې بار خپل دوست او خپل هیواد د ځان څخه خوابدای کې او پاکستان د تیر شل کلو کې هم سانو گزاره نه کوله خو هم بیا هم شو خو هلته د امریکا روپی پر روان وي او افغانانو سلای وراړه ولې د ډیر مرستې ورته راتللې او ډیر کار پکې سم او اوس په مرستې پروش کېدلې هم د امریکا ډالر او روپی پروش کېدلې اوس یوې خواته مسکین څه بلې خواته د افغانانو بیا هلته اوس پاکستاني طالبانو دغه بلوطان او دغه چې حملې شروع کړلې اوس یې دام پر راچول دي چې دام ته سیاست خو دی اوس اریان دی چې څوک یې خو اوس پیل اخیستی دی اوس اریان دی چې اوس پر چا باندې پړاو راخې خو نه افغانان ملامت دي په دوی نه د بریدو نه د افغانان د خواته کېږي. دا د دوی د بدو اعمالو دغه دی چې اوس دوی ته ورسېږي دوی چې پر پښتنو باندې د پنجابیان څومره ظلمونه کوي هغه مجبوره کړي چې نن راب وپاڅېږي او نن په دوی باندې جهاد شروع کړي. دغه زما نظر
مننه کور مننه. ازادي راډیو په راډیو کې یو څه مشکلات لري خو د انټرنیټ ته لارې تاسو اوریدل شئ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ.
احمد شهبار صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول کلمنه اوریدونکو ته وایم خدای پاک جوړ چروغ جوړ بیا.
مننه. سلامت خیر اوسئ.
الله دې خوشاله کړي شهبار صاحب څنګه مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم هلمند ولایت څخه. شهبار صاحب محترمه یو سلام تاسو ملمنو سلام علیکم. د مخکنی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه پاکستان یو هغه ملک دی چې دا شل کاله زموږ افغانان ټوکر ټوکر کړل در په دار کړل. نو دا کمی ناسته چې د اسلام آباد ته زموږ د حکومت تر مابند کې ژوند ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو ځکه دا پاکستان همیشه دا چې که تاسو یاد پروش کاله مې استاد راواز ته دلته کړه شش کاله چې دلته خبرې کولې هلته په افغانستان پر خلکو باندې بمبار وکړي. نو دا دغه ته چې دې موږ په نه پال نه ګورو پاکستان دوه مخې دې دغه کې موږ پر خپل حکومت باندې دا جاغ چې بيدار وسره وسی پاکستان چې باندې دي او دا کوم اجر چې محترم شهبر صاحب زما پر حکومت باندې دا جاغ چې د نیمې ځای نه وته برابر کې پاکستان کې شش کاله مجد نه راړي پر کاله راړي چې په کار نه بل کاله راړي پر کار دغه چې خپل ماجر غم خو دلته په افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت پاکستان زغه څخه اوس استفاده کوي چې په افغانستان کې امنیت خلک سفر قرار دي. نو دوی وایي چې پر حکومت بندیزونه دي په ماجر وخت او بارب حکومت نه بندیزونه نورم دغه چې د ماجر په مثال د خبرو د فرق زمينه کې برابر لازم تر خپل حکومت دا جواب چې ډیر به اداره وسره اوس پاکستان هیڅ کله زموږ د ذکرې محترم شهبر صاحب.
مننه. مننه خیر یو چې په خبرونه کې مو برخه سره وخته د بحث د غبلې برخه ته اوس راوګرځو. ګراند سپ دا بل برخه مطلب دا چې کلونه کلونه وشول دغه نیمه پیړۍ وشول چې د افغانستان او د پاکستان روابط ډیر خراب دي. په خو هم دا روابط ل 1948 کال را په دی خوله جوړ نه و ځکه چې کله پاکستان تاسیس شو دغه وخت افغانستان حکومت دوی په رسمیتونه پیژندل او روابط خراب دي. لیکن په ورته وخت کې شاوخوا 2500 کیلومتر سرحد د دواړو خواو ترمنځ یا پوله شته. څه باید وشي چې دغه دوه هیوادونه چې څنګ په څنګ پراته دي روابط بهتر شي او د ترانزیت له لارې له نورو لارو دواړه له یو بل استفاده وکړي او اقتصادي په پښو ودرې شي؟ څه وړاندیز تاسو لرئ ګران صاحب؟
ډېر مننه شیبر صاحب. اول خو زما نظر دا ده چې دغه سرحد نه ده د ډیورنډ د استعماري فرضي کرښه ده چې دغه په 1903 کال د نوامبر په میاشت کې هغه دی مارتیمر سر ډیورنډ لخوا په افغانانو باندې تحمیل شوی ده او داسې اسناد هم نشته دی چې په هغه کې وایي امیر عبدالرحمن خان امضا کړی هم نه دی. دلته ځینو تاریخ پوهانو لکه شاسوار سنگروال صاحب یا خپله کاکړ صاحب چې هغه وسفات شوی دی هغوی دا ډیر کوشش کړی دی چې دی بریټش په موزیم کې یا انډین بریټش لایبرری کې دغه شی سند پیدا کړي چې دغه د ډیورن داغو بیا امضا شوی دی کنه دی
د پوهان کاکړ کتاب وبښي د پوهان کاکړ په کتاب د ډیورن کرشه په کتاب کې سندونه هم د څخپاره کړی دی چې د ترلاسه کړی دی چې په دې کې عبدالرحمن خان دا خبره نه د ورسره منلی چې دغه سبب ویل کتر چې تاسو توضیح کړه خو مهرباني
دقیقه ده دا کتاب ما هم لوستی دی او ځین لرم او ما خپل کاکړ صاحب دلته په المان کې پریزنټیشن په دغه حق باندې ورکړی دی هغه ډیر علمي څیړنه کړې ده په دا حق باندې زما خپل عرض دا دی شیبر صاحب چې په خپله پاکستان یو مصنوعي جوړښت دی دا هغه ښکېلاکي ځواک چې هغه نیمه پیړۍ د هند په نیمه وچه باندې مسلط و هغوی د خپلو ګټو لپاره یا د خپلو جیوپولیټیکي اهدافو لپاره چې دغه سیمه کې دوی لري او دا سیمه ډېره مهمه ده چې هغه منځنۍ آسیا د افغانستان د دغه یو جز ده یورو آسیا چې ورته وایي دا ډېره مهمه سیمه ده په دغه کې د تسلط ساتلو لپاره یا د خپلو اقتصادي او جیوپولیټیکي اهدافو د مختبولو لپاره زما په نظر باندې چې هغوی دغه هڅه وکوله چې د پاکستان په نوم باندې یوه جغرافیا دا جغرافیا هم نیمه یې د افغانانو وله او بله یې د هند وله رامنځته کړي او دغه هم مولانا ابوالکلام آزاد او ځینو نورو د دې سره مخالفت کاوه لکه پاچا خان خان عبدالصمد خان اڅکزی او دغه دغه تاریخي بکګراوند یا شالید ته کومجا ورسو او په هغه وخت کې بیا مولانا ابوالکلام آزاد په 1946 کال کې د کشمیر یو اخبار و د چټان اخبار لږه سره مصاحبه کړې و د اپریل په میاشت کې دا ما لیدلی دی دا سنت دا مقاله هغه کې لیکلي وو چې دا هیواد دوی جوړوي او دغه هم لیژاکیان دي او یا د اسماعیلیه فرقې دي یا دغه دي یا هغه دي او دا به ډېر زر وپاشل شي هغه اوس بیا شل کاله که یویس کاله وروسته هغه د شرقي پاکستان چې وو هغه بنګلادیش شو او په هغه وخت کې د کانګریس په مشرۍ باندې د ډاکټر خان صاحب تر مشرۍ لاندې په خیبر پښتونخوا چې په هغه وخت کې ان ډبلیو اف پی والا د دوی حکومت ولو بیا د هغه ریفرندم مصنوعي ریفرندم په نتیجه کې چې هغه هم ډېرو اکثریت خلکو په کې برخه نه واخیستې دغه یې وویلي چې ګویا دغه ان ډبلیو اف پی ده او دغه پاکستان غواړي بلوچستان هم په 1948 کې په 11 د اګست ازادي اخیستې وله هغه پرنسلی سټیټ وو او انګریزانو دوی ته ازادي ورکړه په 11 د اګست
او بسه ګران صاحب دا خو هغه تاریخي حقایق دي چې بلوچستان په 1948 کال کې بیا د کلات خان په سلسله باندې بیرته له پاکستان سره په یو ډول نږدې شو نه یو ځای او د ابوالکلام آزاد خبره چې تاسو کوله هغه واقعا هغه ته دا پیشګویم کړې ول چې د اوسنۍ پاتې پاکستان هم دوام نشي کولای او دا به تجزیه شي لیکن په هر حالت آیا افغانان دې ته انتظار شي چې د پاکستان په نوم باندې یو هیواد په دې سیمه کې چې یو اټومي قدرت دی دا نه وي چې دوی آرام شي یعنی څه باید وشي دلته سوال دی
شبر سی کومجه دغه اوسنیو پرمختیا وته یا په سیمه کې منځنی شهر کې او دغه د تاریخو جګړه چې ترامپ شروع کړې ده له چین سره او یا د اوکراین جګړې دغه ته کوو ګورو زه فکر کوم نړۍ د یو بدلون په حالت کې دی وسو ګوري هغه څه چې په 2001 کال کې کندلیزا رایس ویلی وو چې موږ د ګریټر میډلیست لپاره یو نقشه لرو بیا دغه خبره نتنیاهو د جنرال اسامبلی په جلسه کې هم وکړله ګریټر اسرائیل یو وی وسره د ګوري د ګولان سیمه ونیولې په جنوبی لبنان کې دوی کوشش کوي چې حالت مسلط شي او دا غزه وای تاسو خالی کړی عدالت به دی برجوازی لپاره یا د میلیارډرانو لپاره د تفریح ځایونه جوړیږي نو دلته هم حالات خراب دي په داخل دی پاکستان کې. وس مثلا مولانا فضل الرحمن دی پاکستان په ملي اسامبلی کې وویلی چې په بلوچستان کې نه لس ولسوالی دي چې هغه باندې حکومت کنټرول نه لري، همدغه سی په خیبر پښتونخوا.
نه یعنی او بخښه ګران صاحب، یعنی تاسو دا فکر کوئ چې دغه سی وضعیت دلته رامنځته کیږي چې پاکستان به تجزیه شي؟
ځینې شنن کې چې هغه ما اوریدلې دي یا دیغوی ویډیو کلیپونه مې لیدلې، لږې جملې څخه هندي که هندي نور خارجي هم، هغوی داسې فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وضع له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. وګورې په خیبر پښتونخوا کې کومې حملې چې د ډیورنډ تحمیلي کرښې په شاوخوا کې کیږي، دا پخوا په قبایلي پټاره کې وي، دا بنو ته را ورسېدي په بنو کینټ کې، او له بنو څخه هغه دا کوړه خټک ته ولاړي.
نه دې خوا ته جنوبي پنجاب کې هم ازادي راډیو راپورونه لري چې په روسیو کې حملې زیات شوي دي.
وو په جنوبي پنجاب کې هم همدغه شی وبوله. په سند کې زه خپله ځینې سندیان زما اشنایان دي، هغوی مثلا د پاکستان جوړښت نه مني، هغوی سندودي شي
یادوي.
مېغه نه را په دې خوا که چېرته فکر وکړو په لندن کې د ام کیو ام یا د مهاجرو قومي غورځنګ چې ورته وایي
کتاب
حسین،
خو همیشه مخالفت کوي. نه
خبره دلته دا ده چې پاکستان په اقتصادي لحاظ له ډېر ژور بحران سره مخامخ ده، او همدارنګ په امنیتي لحاظ او دوی په منځ کې سخته بې اعتمادي موجوده ده، او دغه حالت باعث دي کیږي چې پاکستان پوځي استبلیشمنت خپل کنټرول زه فکر کوم له لاسه ورکړي.
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟ یعنی آیا افغانان دې ته انتظار شي چې په پاکستان کې وضعیت یو مخ بدل شي، خو خپل هم دغه حال ده؟
زه فکر کوم چې دا به وګد بحثي چې افغانان د دې ته انتظار چې د پاکستان له تزیه وروسته دوی آرامي هیڅ کړي. زموږ لپاره اوس په کار دا ده چې لومړی د ټولو معاصرو خبرو اترو چینلونه وکړو او خپلې ګټې او خپل ملي اراده پکې تمثيل کړو او هغه خوندي کړو. د بینیفیټ سیرینګ موډل چې کومې پروژې دي یا هغه پروژې چې په دغه ګټې او دغه محصول د هیوادونو ترمنځ شریکېدلې شي، په ری باندې باید کار وشي چې زموږ یو اساسي ستونزه هم له پاکستان سره وبده. که د اوبو په مسایلو کې د اوبو له بحث نه تیریږو او دا د بینیفیټ شیرینګ په موډل باندې مشترک بندونه جوړیږي، په هغې کې برېښنا بیا تقسیم شي په هیوادونو باندې، دغسې مسایل باید مطرح شي. پاکستان
البته اوبخشې ستاسو خبره نیسم، د اوبو په برخه کې ما په خپله د ازادي راډیو له لارې له ځینو کتونکو سره خبرې کولې. هغوی وویل وایي هر وخت چې پخوا هم افغانستان حکومتونه د سولې په کلونو کې له پاکستان سره د اوبو قرارداد د دې لپاره نه کوو چې په هغې کې بیا مجبور دي چې دوی ولیکي چې دا د ډیورنډ کرشه کرشه نه ده، دا پوله ده، له دې نه چې اخوته اوبو راوړي، او پاکستان همیشه دا تقاضا درلوده چې د اوبو په برخه کې قراردادونه وکړي. مهرباني شاب صاحب مختصر.
له شک پرته په دې کې یو مسله بیا چې په د جمهوریت وخت کې ورسره توافق هم شوی و، د داسو بند په برخه کې و چې هغه د ترانس باندري واټر په مسله کې افغانستان بیا یو موافقه کړې و چې د داسو بند جوړېدو لپاره د نړیوال بانک د فند لپاره مهمه و. لیکن زه بیرته خپل بحث ته راګرځم، هغه دا چې پاکستان زموږ په گاوند کې زموږ په څنګ کې یو هیواد دی، د اوس لپاره موجود دی او قدرت ورسره دی، تر موږ نه پیاوړی دی په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې. موږ باید له دوی سره د سرهو او معاصرو او مسمرو خبرو لالارې داسې مخته ولاړ شو چې هغوی بیا موږ ونه لوبوي. د رینه یو خبره دا ده چې د هر مسلې د هر غونډې او د هر پلاوی ایجنډا باید پټه پاتې نشي. دا ځینې مسائل باید راوځي او د افغانستان د خلکو سره په محضر کې شریک شي. د طالبانو دغه تیروتنه چې پخوانی جمهوریت وکړه، تاسو به په یاد وي جناب بشیبر صاحب چې پاکستانی پلاوی به راتلل ارګ ته او بیرته به تلل، او ایجنډا به همیشه پټه پاتې کېدله. په همدغه پټ پاتې کېدو کې دوی ګټې خوندي دي. او
دا اوس وبښه، دا د صادقان د خبرو ایجنډا پټه پاتې ده. د طالبانو د دفاع وزارت لمرسال سره د خبري کړې دي او د باندو دروازو ترشه
دقیقا هم دغه مسائل چې دوی مطرح کوي په دې کې خلکو ته شکونه پیدا کیږي چې ښه اوس که موږ د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو غوښتنه کوو یا د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کچه کې یو یا د سیال په کچه وګړي سره راشه درشه لرو نو ولې دغسې مسائل پټ پاتې شي که حد اقل هغه نمایشي هم د رسنیو مخ ته راوتلی او په آخر کې یو پریس کانفرانس ورکولی یا یو اعلامیه صادرولی او د خلکو پوښتنې پکې ځوابولی حد اقل به هغه تاریخ ته یو څه پاتې وو چې ښه په دغه ورځ باندې دغه مخ خلک راغلي وو او دغه ایجنډا یې بهر له خلکو سره شریکه شوه نو زه فکر کوم چې کله پاکستان سره هر وخت خبرې کېږي هغه باید ډېرې چڼوهلې خبرې ډېرې پاکې خبرې او د پټو پردو تر شا یا د تړلو دروازو تر شا د خبرو نتیجه موږ دا 15 کاله له پاکستان نه وینو
ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته ګران صاحب له تاسو څخه منندوی یم نور وخت اجازه نه راکوي زحمت چې برهم له اوریدونکو اجازه اخلم او له تاسو درنو هم